فریجیره. البته مواد کیمیایی مضره بگیره. همکارم نوریاس نوری به استودیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس رنه خرقل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه قدر منوردون کولی از دې رادیو د خبرونه او نور خبرونه البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض په لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې به هم د اسلام آباد پرونی غونډې له نتایجو مو خبرو. په دې غونډه کې د کابل وروستۍ ډلې حمله وغندل شو او د دا ډول پیښو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دې ډول حملو لاس واخلي کنه د خپلو اعمالو ځواب به ورکوي. دغه راز افغان ولسمشر هم ایران ته ځي چې د چابهار بندر پرانیزي. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پر دې سوال ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې وربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 پلیر د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې علي شوراوي د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان په یوه خبری غونډه کې ویل چې د سولې علي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دا مسوده د سولې د علي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین سپورچار هغه باطله ته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وزارت ته کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 مادي لري، خو هغه مهال به رسمي بڼه خپل کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د آذربایجان د هوایي چلان یو کارګو یا باریو الوتکه له 9 تنو عملو سره پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوي. د آذربایجان د هوایي چلان چارواکو ویل چې د ازری سلکوی ایر شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لویدلې ده. د ازری رسنیو د راپور لمخې د الوتکه افغانستان ته د باروړلو لپاره له سلکوی څخه کرایه شوې وه. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره وروسته لدی وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د خزو سندرې خبرې نکړي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی ازادي راډیو ته ویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته مشرتابه لخوا شاه باندې وساو سیمه ییز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادي سره پټه کار کې دی او دا کار د قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی. پلاوی ویلی چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون چهارشنبه وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې اوکراین ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړي. د اوکراین نوي صدراعظم ولادیمیر هرسن ژمنه وکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شویو ژمنو مطابق په اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تېره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدو هیوادونو هم ورته اقدام وکړ. د هند په سمندر کې پروت دغه کوچنی هیواد چې د وګړو شمېر یې نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1950 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وې. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باش دا څرګندونې پرون چهارشنبه په یو سټوډیو ورځپاڼه کې په داسې حال کې خبرې شوې چې د روسیې لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د اداو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي. او وروستی خبر هغه دا چې د اوپنهایمر بلو په نوم مالماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګرانبی الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کېږي. دا الماس پخوا د سر فیلپ اوپنهایمر وو. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا الماس اصلا له کوم ځایه ترلاسه شوی وو. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییز حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دا ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې د کندهار په کندهار سیمه ییزو رسنیو وویل چې دوی ته ویل شوي چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ډول بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. په هلمند کې د جګړو یو بل اړخ ته مو په تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز جون په شبکې. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په 15مه څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له خپلو دا ډول اعمالو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپلو خاصو استازو په کچه ګډون کړی و. اسمت سروانی تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لږ تر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وخند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار واوسي. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوي راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
و امرودل چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده او د کابل وروستۍ حمله وغندل شوه او دا ډول حملو عاملانو ته هم خبرداری ورکړل شو چې که له خپلو حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. دا هم معلومه نه ده چې بله غونډه به څه وخت، پنځم شپږمه غونډه به څه وخت او چیرې جوړیږي. افغان ولسمشر راتلونکې اونۍ ایران ته ځي. په ایران کې به هغه د چابهار بندر پرانیزي او د ایران، افغانستان او د هند د مشرانو په غونډه کې، په درې اړخیزه غونډه کې به هم ګډون وکړي. هیڅ مسارون بیا هم په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان، ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یوځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یوځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودی تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. شاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه وه چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خو وروسته په سفر کې هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو ته خبرداری ورکړل چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې که په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به یې لغوه کړي. خو خلک د روغتیا په برخه کې د دولتي روغتیایي خدماتو څخه هم سرته کوي. نجیب الله آلوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز چې د یاد وزارت د یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست ته تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خود ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخصې غوښتنې وړاندې کړې.
که چېرته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په فعالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د ځان مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجو پر خدمتونو سختنی وکي وکړي او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغېړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامې روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور. د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو پر خپرېدو بندیز ولګوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کندهار ځینو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. اسمه سروان له ښاغلي حکیمي سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د ښځو پر سندرو بندیز د افغانستان په قوانینو کې جواز لري.
موږ چې کله دا خبر واورېد ډېر ژر د وزارت مشرتابه په دې هکله عکس العمل وشوی او د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته هدایت وکړي چې د دغه سانسور یا بندیز څخه یې ډډه وکړي، ځکه چې د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي. موږ چې کوم ټکي د ټولیزو رسنیو په قانون کې په 45مه ماده کې لرو په هیڅ مورد کې د سندرغاړو زمزمې یا سندرې خپرول معنا نه دي ګڼل شوی، ځکه نو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا نور سیمه ییز مقامات حق نه لري چې پر ورته مسایلو بندیزونه ولګي او تر لننه هغه بندیزونه بیرته لیرې شول.
آیا دا بندیز د کندهار والی لګولی ولاو کړي اطلاعات او فرهنګ ریاست؟
موږ ته معلومات شوی تر ډیره ځای پورې دا خبره لا پر خلو پاته ډیر رد شوه، یعنی عمل ته ونه لوېده. د کندهار په سیمه ییزو حکومت والی کې پر دې خبره بحث شوی و چې ګواکې نور به نو د ښځینه سندرغاړو سندرې یا زمزمې چې په راډیوګانو سیمهیزو افم راډیوګانو کې کوي نه خپرېږي او کوښښ پکېږي چې علمي او ښوونیزې خپرونې ډېرې شي.
ولی کله چې موږ د خصوصي رسنیو د فعالیت د ډول مقرره لرو په هغه کې داسې کم مورد نه دی راغلی چې حکومت دې رسنیو ته مشخص هدایت وکړي چې دا دې خپره کړي او دا دې نه خپروي، بلکې هغه موارد چې رسنیو د خپرېدلو حق لري او هغه موارد چې هغه رسنۍ د سرغړونې دي ټول په قوانینو کې ذکر شوي دي. دا د سیمه ییزو مقاماتو دپاره نه دي چې دوی تصمیم پر ونیسي، بلکې پر دې باندې قانون او مقررات تصمیم نیسي.
حکیمي صاحب، هغه عناصر چې د ښځو د حضور او په رسنیو کې د هغوی د ګډون مخالف دي، ممکن په بل شکل سره هم د ښځو د حضور مخه ونیسي، یعنی بې له دې چې اعلان وکړي، بې له دې چې رسنیو ته مکتوب واستوي، د فشار نورې وسیلې هم شته چې د ښځو مخه ونیسي. آیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به د رسنۍ او په کندهار کې وضعیت وڅاري؟
بالکل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ورګان دي. چیرې چې د رسنیو په وړاندې ستونزې شي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کوشش کوي چې د خپلو امکاناتو په صورت کې رسیدګي ورته وکړي. چیرې چې د رسنیو کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي او چیرې چې د نافذه قوانینو خلاف کوم حرکت کیږي، اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه تیری د خپل دګونو کمیسیونونو او همدغه راز د هیواد په بیلابیلو برخو کې درو ډیر ولایتونو د کارکوونکو لخوا اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان د ازادۍ او دغه راز اطلاعاتو د لاسرسي او نورو قوانینو په پلي کېدلو کې پوره هڅه کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو. په هلمند کې له ناامنۍ سره په تړاو د مخدره موادو د قاچاق په تیر بیا د کوکنارو د کار په اړه مو ډېر اورېدلې، خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې ولایت کې د ناامنیو او جګړو د دوام تر شا د یو بل اړخ ته هم کتنه کړې. هغه په دې ولایت کې د قانون او نورو طبیعي زیرمو
دا خبر به مډیر اوریدلې وی چې په هلمند کې دروان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو دی. تبلش کرګه کې د جاري او نجاري د فابریکې د هغه ماشين راغدي چې هر ورځ په لسګونو ټنه کېږي او جوړې ډبرې تراشي، د شهرت د لوحو په شمول انټیک لوشي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاسکلن سخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظر راوخلم. د هلمند قانون د ریاست معلوماتو لمخې دلته شپاړس ډوله بیلابیل قانون او طبیعي زیرمې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند دروانې جګړې ډېره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نامنو کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبیعي زیرمو د قاچاقبر ونډه ډېره بولي.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. تر څو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې ترسره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندې نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند قانون څخه لاس راوړي او زموږ باز لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجيږي او انتقالیږي همسایه هواته.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤولو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یا د وزارت وای کچوم امنیتی ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې لمخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه ترسره شوې ده، ویل کېږي ډېرې زیرمې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې دي. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډېرې هغه سیمې چې د نادره عناصرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچا کړونکي او غیر قانوني شینونکي پر روان جنگ پانګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنونکی صفت الله زیدی وایي په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولی شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګلنسټون په نامه سره چې دی د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالره خپله دوی له دې څخه عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده. دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي نو دوی هلته ډېرې زیاتې پیسې له دې څخه خلاص راوړي. دې تر څنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهېږي ډېرې پیسې د قانون څخه دا اوس خپله د دولت وسلوال مخالفین پیدا کوي چې خپله جګړه پرې تمویلوي.
د افغانستان د حکومت په شمول د ځمکې د پېژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او کانونه لري. د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي. ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالر ارزښت لري. د هلمند قانون د ریاست مسؤلین وایي په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤول او قاچاقبر په کیندونو بوخت دي. خدای چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي. د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر سره ازادي راډیو ټول د قاچاقبر ډیره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلې ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاق نسبت نور قانون ته آسان دي.
د قانون او پټرولیم وزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل دغه اجتماعي صحه د طبي منابع څخه ساتنه وکړي. لهذا دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسؤلیت چې ورڅخه د طبي دفاع کوي او ساتنه کوي. خو یو شی دی چې اوس وزارت په داسې حالت قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نه شي کولای تر کوم ځای باندې چې قانون شتون لري. د علم په ولایت کې تر ډېره خاطر فورې د دې څخه مخالف د دولت مخالفین په لوړ کچه عاید لاسته راوړي.
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کېږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي د سیمې په سطحه د نشي توکو قانونو او طبیعي زیرمو ځینې قاچاقبر بوخت دي چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې یې د لاسته راوړونکو پیسو برخه د دې ولایت په نامنیو ولګوي. کومندان ازادي راډیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارامسوي دی او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوخت دي نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګولو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري.
هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نفعه استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه منطقې مافیا په دې باندې بوخت او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر یې استعمالوي.
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د قاچاقبر له اړخه کوم تهدیدونه ورپېښتي ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګېرل کېږي چې وسلوال پرې په آزاد ډول تګ راتګ کولی سي. د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سیمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی سي. ځینې کسان په دې اند دي چې که چیرې حکومت د هغو متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبیعي زیرمو په ساتنه کې کار واخلي چې د سرحد دواړو غاړو ته ژوند کوي دا به تر وسلوالو ځواکونو ډېره مفیده تمامه سي. لیکوال او ژورنالیست بشیر الحق عادل وایي قومي مشران کولای سي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د هغه کسانو مخه ونیسي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجودو قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لېږدوي.
قومي مشران چې دي منلي خلک دي، خلک خبره مني، د ټولنې نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علما دي. که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په ناقانونه توګه قاچاق نشي نو فکر نه کوم که به څوک د قاچاق کوي یا د جګړې لپاره استعمال کړي. مهم خلک هم دوی دوی چې ما په هوای خبرولې شي خپل خلکو ته قینات ورکولې شي خپل ځوانانو ته خپل د سیمې خلکو ته خو به هم موضوع ماغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ کیږو موږ قومي مشرانه کیږو موږ ټولنار برخه ده کچیر دوی دغه مشکلات حل شي نو موږ قومي مشر په لومړي سر کې ولاړې د خپل د قانونو مخنیوي به کې قاچاغ نشي د تاریخ او جګړه بل ته ختم کی نو دوی سر سره نه کار کولی شي
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبيعي زیرمې دوه سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې د هلمند د قانون د ریاست ته معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود قانون پیچلی جوړش لري او د کاچاکبر د استفادې او استخراج وړ نه دي ولکه د هلمند په مساکله سنگین کجکی نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بیلابیلو ډبرو قانون سره چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوی د قانون د ریاست معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست سیماب گچ تلا او مسلری چې د استخراج لپاره د ځنګړو وسایلو لپاره اړتیا ده د کاچاکو راخوا د هلمند په قانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونه کې د کاشي کار اخیستل کیږي د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسؤلینو د معلومات له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یو ځانګړې فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځنې استفاده کیږي بل ځل به د قانون او طبي زیرمو راخوا د اداري فساد او کاغذ پرانی لاړخه راپورته شوی بي باورۍ او د حکومت سره د ولس پرغه فاصله خبرې وکړو چې نامنې ته لار هوار کړی ده محمد ریاستای د ازادي راډیو
په هلمند کې د ناامنۍ په اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال دا تفصیلي راپور په دې ولایت کې تر ډیره پر قانونو څرخېده وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د جون په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم پر یوې قیمتي ډبرې خبرې شوې دي
یاقوت داسې یو ارزښناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا
یک موقف خو مخکې چې د یاقوت په اړه ډېر واورئ له هغې مخکې د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام درته خپرو خو اوس محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان پاکستان امریکا او چین سازو پرون په اسلام آباد کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده افغانستان د سولې علي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه د آذربایجان د هوایی چلن یو کارګو یا باری الوتکه پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولویده د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کوي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږکال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامینو په مرکز کې په 50,600,000 ډالره خرڅ شو
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که لاسرسی ورته لرئ انټرنیټ ته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ عکسونه هم لیدلی شئ او فلمونه هم د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شي ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې په 19 په ټول افغانستان کې په 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي چې په یوې قیمتي ډبرې یاقوت ډېر څرخي پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټول محترم او اوریدونکو ته علیکم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژبنی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګمونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی داسې یو انسان په صفت چې هغه د کاملو انساني صفات نه برخمند وي ګټه واخلي. او بالاخره یو تعداد کسان پکې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونو له امله هغوی په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، د هغونه د ټولو خلکو له اساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې دوه ګونکي عمل نه وي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شان ته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه ایجاد کیږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. دوی به په آینده کې داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاوو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوه ګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې څو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو په دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو موارد کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډیره مننه احمد زی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونی اولکان ته په یو سترګه ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګه لیدل کېږي او اولکانو ته په بله سترګه لیدل کېږي. دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنۍ کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګه ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیاته که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفاف سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ په کې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس زموږ په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یې ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا سړي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتني په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقی تضمین یو خو اساسی قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلی دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بې ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل للار اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی یاست. احمد زی صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوي؟
ډیره من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلي دین د اصول او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونه شي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونه شي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28 ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوله لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توب حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنها دا چې انسانانو ته ډیرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې بیا داسې خپرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9893 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاپیزو ځوانین درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې موږ دی وداسې قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغو قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده، او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خپرونې پاتې برخه به فرشته مرسل در وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوال یې له ډیر پخوا راهیسې کاروي. د دغو قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي، او د دغو ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنګونه یې اکثره سره، ارغوني، آبی او د تکنیک دي چې پخوانیو شاهانو هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نښې لا پاتې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې ادارې رئیس سر چیرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي:
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اعجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپله یاقوت په اول کلاس کې وو، او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلق داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شاه یا اولنه با ارزشناک همدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګ شاه وایي یا سلطان وایي. ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دیته پیژني، او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو، او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دانه خه ګټوره تیګه بولي.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې سیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي. ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنګ درلودونکی دی. د سر څیرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي، خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي، او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري، او د خلک دې ته ډیر ښه نظر، افسانوي نظر لري چې دا یو سچه منرال دی. دیتا د توره په دسته کې دانه نشخان کوي، او داسې زایونه چې غالی چې خش کاره کیجی دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی. او دا د باستان شناسی له تاریخچه نه شکاره شوی دی چې د زردشت په آتش کده کې د نوبهار بلخ فساحه کې دا آتش کده هم دا دانه نشان د یاقوت په واسطه کې دانه نشان شوی دی چې دا ډیر پخوانی زمانه کې ده استعمال شویده.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځی لري وایي چې دوی په خپل پلورنځی کې د افغاني یاقوتو سربیره د نورې نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده، او دویم چې ده تاجکستان ده، او بیا دریم ځای چې ده په افغانستان، او د افغانستان وروسته افریقا. یعنی زمبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې دا د $100 نه نیولې ده تر $100,000 پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو، هسې معیاري کار نه کوو لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوتونه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی، روحي تکلیفونه، تشویشونه دا لري کوي. حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې په لاس کې وشیږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب یې راحت کیږي، عصبي تکلیفونه برا پکی. پوهانو پوسانو چې دی کې هغه کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلبگیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته وسیږي، یا مثلا لاکټ وسیږي، یا دسبان وسیږي، هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه برا پکی. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نسي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کېده شي نه هغه کوي. خلاصه ډېرې فائدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیزه چوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما پخپله هم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر بېل خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسری لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله معادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم، او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجاره کریمه په خصوص یاقوت چې یو سور رنګ، یو سور وړانګ لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دا ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنې تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده، خو بیا هم د غریبو او بیچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو د استفادې وړ نه ده. یعنې دا پیسې غواړي، مالي توانایي غواړي سړی وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیمل نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو. دلته هرزانه بیه دي لکه $100 قیمت، $200 مو سره دلته په سیف کې شته دي، تا $2,500 پورې قیمت شته دي. دینې پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی رو یقود پختنه که ویلی چه نپویگم دو نن افغانستان که مو دو سر دور بودیجا نیشتی چه در وقلو او کم به هر چه دی هغوی لدل ایدی خلق سر لدل ایدی خارجیان سر لدل ایدی چوار راشی دو تیگو دلتا مونه پختنه که یو دو یقود یو دو زمرد دو پنجی رو دا مونه پختنه که خام خلی پو وست سر
خغلی نجیب الله وای چې په اوس وخت کې پیسې کمی شوی نو د بازارونو د خرابیدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او نامنی کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.